السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشوریدون کو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دی. نن د زیارت ورځ او د 2020 کال د نومبر 13 نیټه ده. زه فرخنده صدمو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پارلمان د غړې هوندې په کوټه کې د ګرانۍ خلاف د پی ډی ایم د جلسې سره سره یو شمیر نورو موضوعاتو باندې راپورونه لرو او د دې سره سره 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې په هڅه هم لرو اورېدلې مه هېروئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی احمد الله دی.
په پاکستان کې د حکومت مخالف او ګوندونو پرون له پارلمانه منظور کړی شوی قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی. پښتونخوا امن جرګې په سخاکوټ کې د ټولنیز فعال او خبریال محمد زاده د وجنې د عدالتي پلټونو غوښتنه کړې ده او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړې. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د حکومت مخالف او ګوندونو د الکترونیکی ماشينانو لاله انتخابات کولو ترڅنګ له پارلمانه یو شمیر نور منزور شوی قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی دی. پرون د انتخاباتي اصلاحاتو قانون په حق کې 222 او مخالفت کې 203 رای ورکړل شوې. د قانونونو وړاندې کولو پر مهال حزب اختلاف له غونډې بایکاټ وکړ. وروسته د اپوزیشن مشر شاباز شریف او د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری په خبري غونډه کې دریځ خپل کړ چې د قانون سازۍ پر مهال قواعد او ضوابط په پام کې نه دي نیول شوي او دوی به په هر ځای کې مخالفت کوي. حزب اختلاف تور پوری کوي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د الکترونیکی ماشينانو لارې پر راتلونکو انتخاباتو کې داندلي کول غواړي. خو د دې په جواب کې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان غړي غونډه ته وویل چې له دې قانون سره به راتلونکو انتخابات نور هم شفاف شي. د قبایلی ضلعو د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټ فیډریشن ویلي چې حکومت یې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو پر وخت کړې ژمنې پوره نه کړي نو احتجاج به پیل کړي. دا خبره د سازمان مشرانو پرون په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. د سازمان مشر جاسم افریدی مشال ریډیو ته وویل د انضمام پر وخت ورسره ژمنه شوې وه چې د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره به هر کال په قامی مالیاتي ایوارډ کې 100 ارب روپۍ ورکول کیږي. خو د ده په وینا دا ژمنه لا هم نه ده پوره شوې. حکومت د سازمان د دې سرګندونو په اړه لاڅ نه دی ویلي. البته 13 اونۍ د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران منګش د اسمبلی غونډې ته ویلي ول چې د پاکستان ټولې صوبې ذمہ‌وار دي چې په قامی مالیاتي ایوارډ کې قبایلی سیمو ته 100 ارب روپۍ ورکړي. پښتونخوا امن جرګې د ملاکنډ ضلع په سخاکوټ کې د ټولنیز فعال او خبریال محمد زاده د وژنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. محمد زاده د نومبر په 8 نیټه وسلوالو وژلی و. د پښتونخوا امن جرګې مشر سید کمال پرون په پیښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې حکومت یې غوښتنه ونه منله نو د نومبر پر 22 نیټه به د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره کوي.
نن نو یو سوشل اکټیویست صحافي هغه چې کوم دی په درد سره یو مافیا مړ کو او لګیاو وخت مال ته چې کوم دی په سر کولو باندې چغې سوري واري اوس دلته راغلی بل په صبح اسمبلی ته ځو او بیا لکه کده کې نو موږ ته خدای ډېر مشکلات جوړ شو.
حکومت د پښتونخوا امن جرګې د غوښتنو په اړه لاڅ نه دی ویلي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د پیښې نوټس اخیستی و چې وروسته بیا لیوي ځواک په پیښه کې د تورنو 2 کسانو د نیولو دعوه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړي. د بورا لاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نومبر پر 18 نیټه وویل چې د افغانستان له 38 میلیون وګړو څخه 80% خلک د لوږې له بحران سره مخامخ دي او ښایي دا وضعیت په ژمي کې نور هم بدتر شي. نوموړي وویل باید نړیوال هرومرو داسې لارې چارې ولټوي چې له مخې افغان اولس ته مالي مرستې ورسیږي، ځکه افغانان ځانونه متروکه او هېر کړل شوي احساسوي او داسې ګڼي چې دوی ته د هغه څه سزا ورکول کیږي چې پکې د دوی هیڅ قصور نشته. هغې وویل چې پر طالبانو لګول شوو بندیزونو بانکي نظام فلج کړی چې له کبله یې په اقتصاد هر اړخیزه اغیز شوی دی. نوموړي د شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې ملګري ملتونه به پوره هڅه کوي چې یقیني کړي چې پیسې د طالبانو لاس ته ونه لویږي. او ملګري ملتونه وایي د افغانستان د ناقانونه تریاکو تولید د تیر کال په پرتله سخت کال 8% زیات شوی دی. سازمان وایي د نړۍ پر تور بازار د افغانستان د تریاکو غلبه لا هم شته چې په لسو کې 8 نشیانو ته د افغانستان تریاک ورسیږي. د ملګرو ملتونو له نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې UNODC د نومبر پر 14 نیټه ویلي چې په افغانستان کې په 2021 زیږیز کال کې د تریاکو 6800 ټنه حاصلات شوي دي. رپورټ زیاتوي چې سخت کال تر اوسه پورې په افغانستان کې دننه د تریاکو آمدن د 1.8 او 2.5 امریکایي ډالر ترمنځ دی. د ملګرو ملتونو دا رپورټ وایي د مئی میاشتې په پرتله په اګست کې د تریاکو بیه نږدې 2 چنده زیاته شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي هڅه کوي چې د تریاکو د کروندګرو لپاره بدیل پیدا کړي. دا تر دې مهاله د مشال ویډیو خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې باورید، د پاکستان پارلمان غړي غونډې پرون یو شمیر قانونونه منظور کړ چې پکې د انتخاباتو د الکترونیکی ماشينونو لارې کولو لانجمن هغه قانون هم شامل دی. د دې قانونو د منظورۍ پر مهال حزب اختلاف په پارلمان کې دننه سخت احتجاج وکړ او له غونډې ووتل. دوی تور پورې کوي چې د ماشينونو لارې له ټاکنو کولو څخه د حکومت هدف په راتلونکو انتخاباتو کې دانتلي کول دي، خو حکومت بیا وای ل دې سره به ټاکنې په شفاف توګه ترسره شي. د دې قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رائے ورکړل شوې. حزب اختلاف اعلان کړی چې قانون به په عدالت کې چرنجوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد گوهر مسید را کوي.
د پارلمان نه پاس کېدونکي بیلونو په اختلاف باندې د اپوزیشن ګوندونو د پارلمان نه احتجاجن واک اوټ وکړو او د اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف په مشرۍ کې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری، د جی یو آئی فی په پارلمان کې مشر مولانا اسد محمود، د جماعت اسلامی په پارلمان کې مشر سینیټر مشتاق احمد، د اے این پی په پارلمان کې مشر امیر حیدر خان ہوتی او د نورو اپوزیشن ګوندونو مشرانو دا اعلان په یو پریس کانفرنس کې وکړو چې دوی به دا منظور کړي شوی بیلونو په خلاف سپریم کورټ ته ځي. په دې موقع اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف خبریالانو ته وویل چې نن د پاکستان د تاریخ توره ورځ ده. نن د پاکستان د پارلمان د تاریخ په ټولنه تور ورځ ده، ځکه چې ای وی ایم بل یې منظور کړی دی او د ای وی ایم بل یا الکترونیک ووټنګ مشین د اول نه الیکشن کمیشن رد کړی دی او ورسره په پارلمان کې د اے این پی مشر امیر حیدر خان ہوتی مشال ریډیو ته وویل چې کم بیلونه نن حکومت د پارلمان نه منظور کړی دي دا په حقیقت کې د حکومت ناکامي ده، کامیابی نه ده. امیر حیدر خان وویل
د حکومت تعداد کمو باوجود دی چې هر هر به استعمال شوی دا په دې تیرو دوه ورځو کې چې خلک اجلاس لراشي او اپوزیشن منع کړی شي. دویمه خبره ده چې د 2018 د انتخاباتو تنازع لا حل نه ده. کوشش دا په کارو چې روان الیکشن د یو داسې نظام لاندې وشي چې په هغه کې دوباره هیڅ چاته د اعتراض کولو گنجایش پاتې نه شي. د هغې باوجود حکومت نن د ای وی ایمز په شکل کې یو داسې قانون منظور کړ چې روان الیکشن د نن نه متنازع شو.
په بل اړخ د پارلمان ګډې غونډې ختمېدو نه پس د اطلاعاتو چارو وزیر فواد چودھری د خبریالانو مخکې دا اعلان وکړو چې په پاکستان کې به راتلونکي انتخابات د الیکټرانیک ووټنګ مشین په ذریعہ باندې کیږي. په ډیر کوششونو نه پس نن اوورسیز پاکستانیانو دپاره د ووټ اختیار ملاو شو. په نن نه پس په پاکستان کې د انتخابات هغه تیر او زاړه طریقه کار ختم شو او راتلونکي انتخابات به د الکترونیک مشین په ذریعہ باندې کیږي. د یادونې وړ دی چې د پاکستان صدر عارف الوی د نومبر په 18 نیټه باندې د پارلمان ګډه غونډه یعنی د قومي اسمبلی او د سینټ په یو ځای باندې یو غونډه راغوښتې وه. د دې غونډې مقصد دا و چې کم په 25 نه زیات آرډیننس صدر مملکت جاری کړي دي چې هغه د پارلمان نه په اکثریت سره منظور شي، ځکه چې صدارتي آرډیننس د یو مخصوص مدت دپاره قانون وي، خو هغه که د پارلمان نه په اکثریت سره منظور نشي نو هغه نه آرډیننس پاتې کیږي او نه قانون پاتې کیږي. په دې غونډه کې چې کوم مهم بیلونه منظور کړل شول په هغې کې یو الکترونیک ووټنګ مشین بیل او کلبوشن یادو ته د عالمی عدالت نه د انصاف متعلق بیل، اینټی ریپ بیل 2021 او د پاکستان نه بهر اوورسیز پاکستانیانو ته د ووټ اختیار ورکولو حوالې سره بیل او ورسره ورسره سټیټ بینک آف پاکستان بینکینګ سروسز کارپوریشن ترمیمی بیل هم پکې شاملو. دا خبره هم د یادونې وړ دی چې کله هم د پارلمان ګډه غونډه روانه وه په دې دوران کې اپوزیشن او د حکومت ترمنځ سخت خبرې هم په غونډه کې وشوې. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 421 کلو هرتز. لنډې څپې 2110 15,000 4,500 18,000 کلو هرتز.
د مشال ترڅنګ اوسې اوریدونکو د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورزنګ د ګرانۍ پر ضد پرون په کوټه کې جلسه وکړه چې ورته د غورزنګ مشر مولانا فضلالرحمن د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چیرمین محمود خان اچکزی د نېشنل پارټۍ مشر ډاکټر عبدالملک بلوچ او نورو سیاسي مشرانو ویناګانې وکړې. دوی د عمران خان په مشرۍ حکومت باندې تور پورې کړ چې د اقتصادي تګلارو له کبله خلک د ورځنۍ لګښتونو پوره کولو لپاره خپل اولادونو خرڅول لوتار شي ودی. پی ڈی ایم د پاکستان په مختلفو خارونو کې د ګرانۍ خلاف د جلسو اعلان کړی چې ورسته هغه به په لاهور کې وي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان تور پورې کوي چې اوسنۍ ګرانۍ د پخوانی حکومتونو د مالی درغلیو له وجې ده. نور تفصیل د کوټینا ایوب ته راکوي.
په دې جلسه کې د پی ڈی ایم د جماعتو سره تړلي سیاسي کارکونکو نه هوازې په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي، بلکې دوی په لاسو کې د خپلو ګوندونو بیرغونه راخیستي او د اوسني حکومت په ضد څه داسې شعارونه ورکول. په دې جلسه ده د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر او د پی ڈی ایم مشر مولانا فضلالرحمن، د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمین محمود خان اڅکزی، د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ ترڅنګ، د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی مرستیال مشر سردار یعقوب خان ناصر او د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړ په ګډون نورو مشرانو وینا وکړې. پر دې مهال د پی ڈی ایم مشر مولانا فضلالرحمن وویل چې د اوسنۍ حکومت له امله ملکی گرانی بیروزگاری او غربت دومره زیات سوی دی چې لامل یې اوس خلک خپلو بچیانو خرڅولو ته اړ سوی دی.
هم مهنگائی، بیروزگاری، غربت، افلاس اور بد امنی کے اس ماحول میں عوام کے شانہ بتانا.
د پی ڈی ایم مشر مولانا فضلالرحمن وای چې موږ گرانی، بیروزگاری، غربت او د بد امنی په دې ماحول کې د ولس سره وژه په وژه ولاړ یو. موږ کوم نه مایوس کو او په وسله کې دی اوسې، ځکه چې موږ به مخته ځو او دغه ناجایز واکداران به د اقتدار څخه د باندې راوغورځوو. د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې د داندلۍ د لارې راغلی اوسنی حکومت په ملک کې د راتلونکي انتخاباتو پر مهال یو ځل بیا د داندلۍ لاره خلاصول غواړي او په دې هڅه کې دی چې راتلونکي انتخابات د الکترونیک مشین د لارې وکړل سي، خو از بې اختلافه د انتخابي اصلاحاتو په نامه یو بدلون هم قبول نه کړي. د کوټو جلسې ته د وینا کول پر وخت د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمین محمود خان اڅکزی وویل چې د بده مرغه د پاکستان بنیاد په دروغو دی او دلته چې کوم خلک ډیر دروغ وایي هغه ته ښه ویل کیږي، ځکه چې دلته پر حق ویلو بندیز دی او چې څوک د رښتیا خبره کوي نو پر هغه باندې بیا درا د ایجنټ نوم ایښودل کیږي، او که بیا څوک د آئین او قانون خبره کوي نو بیا امکان دی چې وجیل ته هم لاړ شي.
جنوبی بلوچستان کې نام پہ 8 کروڑ روپے رکھے گئے اور اس طرف 50 ارب نہیں رکھے گئے، کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ
محمود خان اڅکزی وایي چې پاکستان کې یو خطرناک لوبه روانه ده. یو وخت ته د یو سازش لاندې د بلوچستان و غربي برخو ته 8 کروڑ روپۍ ورکول سوي دي او پښتني برخو ته 50 ارب روپۍ هم نه دي ټاکل سوي. دغه ډول د پاکستاني طالبانو سره خبرې روانې دي، خو د دې ځای د خلکو سره هیڅوک و خبرو ته تیار نه دي. ښاغلی اڅکزی د قومي اسمبلۍ د غړي او د پښتون تحفظ مومنټ د یو مرکزي مشر علي وزیر د گرفتاری او په زندان کې د بندي کولو هم په کلکه سرغندنه وکړه.
وزیر کے باپ سے، اس کے بھائی سے، اس کے خاندان سے میری شناسائی 30 سال سے ہے.
د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمین محمود خان اڅکزی وایي چې د علي وزیر د پلار، رور او خاندان سره زما شناخت د تیرو 30 کلو راهیسې دی. د دې خاندان 10 کسان وژل سوي دي. د پی ټی ایم سره د خلکو اختلاف کېدای سي، لیکن پی ټی ایم ډنډه نه در اخیستې او نه یې توپک راپورته کړی دی، خو پر دې برسېره علي وزیر په زندان کې ناستی او چې کوم خلک ګولۍ چلوي هغه ته هیڅوک هم څه نه وایي. د پی ټی ایم و دې جلسې ته د وینا کول پر وخت د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ وویل چې په بلوچستان کې د انساني حقوقو څخه سرغړونه روانه ده او تعلیمي ادارې په ازیت خانو کې بدلې سوي دي.
اسکو ایک ویلفیئر سٹیٹ کی بجائے اسکو ایک سیکورٹی سٹیٹ بنایا دیا گیا ہے.
د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس وایي چې د یو پلان لاندې ملک د ویلفیر پر ځای سکیورټی سټیټ جوړ کړی دی چې تر څو دغه سوچ نه وي ختم شوی او ولس د طاقت سرچشمه نه وي ګرځېدلې او چې تر څو آئین او پارلمان بالادست نه وي او میډیا آزاده نه وي نو تر هغه وخته پورې ملک ترقی نه بلکې د پسماندګۍ په لور به روان وي. که څه هم د پی ډی ایم د اوسنۍ تورو په اړه د حکومت له لورې تر دم ګړی پورې څه نه دي ویل شوي، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې په ملکي ګرانی د پخواني حکومت د درغلي یا کرپشن له وجې ده. نوموړي دا خبره د نومبر په 16 نیټه په اسلام آباد کې د جیلم سړک د پرانیستې پر مهال کړې او ګوته یې و پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف ته نیولې او ویلې دي چې کله په هیواد کې حکمرانان غله او په درغلي کې کڼ سي پیسې د هیواد څخه د باندې وباسي نو بیا په هغه هیواد کې دغه ډول ګرانی راځي د کوم سره چې نن د پاکستان اولس مخامخ دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پښتونخوا امن جرګې تیر مازیګر په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې په ملکنډ کې یو بشري حقوقو فعال او خبریال محمد زاده د بچلو په لړ کې د نومبر په 2 د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخې ته د احتجاجي درنې کولو اعلان کړی دی. د جرګې مشر سید کمال شاه وایي په کار د یو عدالتي کمیشن دغه پیښې د پلټنو لپاره جوړ کړی شي او زر تر زره د عدالت ته د پیښې په اړه از خود نوټس واخلي. د وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د نومبر په 8 د محمد زاده د وجلو په سخاکوټ کې د ځایي خلکو د یو لوی لاریون وروسته دغه پیښې نوټس اخیستلې وو. بیا د ملکنډ لوی ځواک د محمد زاده په وژنه کې د تورن دوه کسانو د نیولو ادعا هم کړې وه. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس نور.
د پښتونخوا د امن جرګې مشر سید کمال شاه دا خبره په پیښور پریس کلب کې د نومبر په 18 نیټه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه
قسمتی دا هغه ګوره چې تاسو ګوره چې دا وزیر اعلی چې دا د ملکنډ ډویژن سره تعلق ساتي. زمون د دې صوبې چیف جسټس هم د ملکنډ ډویژن سره تړلی دی او دوه های پروفایل کیس شو. د سو موټو خبر دا ګوره چې سو موټو څه شو. اخر مونږ تاسو کوم چې افتخار چودري او دا ساکب نثار دی خو په روزانه د دې خپل کار نه او نن یو سوشل اکټیویست صحافی هیومن رائټس اکټیویست هغه چې کوم دی بدرد سره یو مافیا مړ کړ او لګیا یو هفته مالته چې کوم دی په سړکونو باندې چغې سوري والی اوس دلته راغلی بل په څه بوې سم دا خو په ټلیفون دا پلین او دا ټول کیسې کتارې د هفتو میاشتو نه بداشي جوړې ده. دا کال نه لګیا چې زما د مرګ به ذمہ دار د ما انتظامیه
حکومتي چارواکو د محمد زاده د وجنې د پیښې وروستو د پښتونخوا د امن جرګې د دې وروستي خبری کانفرنس په ردعمل کې څه نه دی ویلي، خو د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دغه پیښې نوټس اخیستلی و او د هغې وروستو په ملکنډ ضلعه کې لیوي ځواک په دغه پیښه کې تورن دوه کسان هم نیولی وو. خو په خبری کانفرنس کې د محمد زاده د کورنۍ غړو وویل چې په ملکنډ ضلعه کې د محمد زاده د وژنې وروستو دوی د حکومتي ګامونو او هغلته کې په دغه وژنه کې تورن د دوو کسانو د نیولو نه مطمئن نه دي. د وژل شوي محمد زاده ورور عبدالجلال په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
یو خو به تاسو ته ویم چې هغه یو قامي شهید و. دا ځان لپاره تر اوسه پورې خبره نه ده کړې. دا قام قبیل څونه مخلوق ته د هغې لپاره د انسانیت لپاره خبره کړې. بل هغه چې کم کسان بینی ول دغه نمون تر اوسه پورې مطمئن نه یو چې دا ملزمان دی او کنه. کم اگریمنت چې زموږ شوی دی دا که خیال لیکل دوی انتظامی مونږ نه 72 غنټه غسی چې مونږ ته د اصل ملزمان درکو تر اوسه پورې دوی مونږ لاغه را مخامخ نکړه. دا وینم دا مطالبه ده چې بلې کړي جوډیشنل انکوایری کینه او سموټو لري په دې معنی واغستل شي.
د پښتونخوا امن جرګه او د محمد زاده د کورنۍ غړي غوښتنه کوي چې په دغه وجنه کې ککړ اصل مجرمان دی ونیول شي او دغه کار یوازې د یو عدالتي کمیشن د سوري لاندې ترسره کیدلې شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تور تمونه دنیا په وجود کې راغل د بنو نشو آغاز شوې ده په هر دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانانو پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورزده کړو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمی اوریدلې شي.
اوس راځو یو بل موضوع ته. پاکستان وای د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف لخوا د ایښودل شوو شرطونو د پوره کولو عمل یې نږدې سرته رسولې دی. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم د خزانې سلاکار شوکت ترین د نومبر په 14 په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې ده. نوموړي ویلي چې د 500 شرطونو پوره کولو وروسته به ایم ایف غونډه رابولي چې پکې به پاکستان ته د مالی مرستو ورکولو فیصله وکړي. د هیواد ته د ایم ایف لخوا د 6 اربو ډالرو پور ورکولو معامله کال په اپریل میاشت کې ځنډېدلې وه، خو د دې لپاره ایم ایف پاکستان ته کوم شرطونه ټاکلي او د دې په عملي کولو د ولس په ژوند څه ډول ممکن اغېز کېدای شي، تفصیل یې زموږ د همکار منور شان اورو.
د مالی چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای له نړیوال مالی فاند یا ایم ایف څخه د پور د اخیستو عمل یې مکمل کېدو ته نږدې شوی دی. شوکت ترین د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په دې لړ کې ورته ایم ایف د 15 شرطونو فهرست ورکړی چې پکې 3 شرطونه یعنی د پاکستان د سټیټ بینک خپلواکي، د ټیکس استثنا ختمولو قوانین او د توانایي یعنی بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه حکومت عملی کړي، او پاتې 2 شرطونه یعنی مالی تګلاره او د روپۍ نرخ ټاکل به د هیواد مرکزی بینک کوي. نوموړي هیله خودلې چې د ایم ایف د ډایرکټرانو بورډ پر راتلونکي غونډه کې به پاکستان ته د قرضې منځوري ورکړل شي. خو په خیبر پښتونخوا کې د تاجرانو د اتحادیې مشر مهر الهي د 4 شنبه په ورځ بشال لري تو ویل چې د سیلز ټیکس استثنا ختمول به د تاجرانو ترڅنګ په عام ولس هم بد اغېز وکړي.
یو هو موږ باندې لګی سیل ټیکس جبري دکان والے، اور یو چې کم دې مونږ باندې پوائنٹ آف سیل مونږ باندې لګی، چار دکان کے پوائنٹ آف سیل لگے لیے ڈیوائس کا نام سیل ٹیکس کب 17% دے آگے کے دکاندار تک کار رشتہ گاگ نہ والی اور بینک کے بعد جمع کئی ادا ہوئی اور ڈبل ٹیکسیشن دے والے چې سبق مال امپورٹ کی گئی یا کارخانے نو لینو ال تک 17% آلریڈی لگے دلی والے جب مونگا با گاگ لور کو انوائس با ور کو آگے کب جگا 1000 دا دی 170 روپے ماتا ٹیکس ور کا یو خو به جګړې کېږي دلته او بل دا دی چې دا 17% پہ نورو لگے نو آگے بیا گاکر دٹیگی اور دے سر با چھ کم دے مہنگائی بہ زیادتی کی جو مہنگائی زیادتی کی غربت بہ زیادتی کی
مہر الہی وائی حکومت دے دا سیلز ٹیکس استثناء ختمولو پر زائی پا دکاندارانو دا آمدن ٹیکس عملی کلی نو داراز با دا تاجرانو ترسنگ عام بولس او حکومت تا ہم گٹھا بی. دا خیبر پختونخوا دا سوداگرے دا خونے سرحد چیمبر آف کامرس مشر حسنین خورشید احمد مشال ریڈیو تو ویل چے دا آئی ایم ایف دا قرضے دا شرطونو پاڑا سوداگران دیر اندیخمند دی.
شپے 2 بجے اگر بجلی قیمت زیاد کو نیکسٹ شپے باندھے پیٹرول قیمت زیاد کو دا پنزو خبر دی پنزو خبر کی 2 خبریں خود ہی من لی دی اور باقی 3 خبریں دی اناؤنس کرے نہ دی چاہا مونگا باندھے کم شکل کے بم بغور دے گی تو مونگا ڈیر یار دلی ہو دے خبر کے چیتا سے یو شپے بو دو پاسے گو پتا بولے گی چیتا بل فرض سیل ٹیکس زیاد چھو یا نور سے دا سے خبر ہو شو تو دا ڈیر دا سے سچویشن دا چمونگا دے کے ڈیر پریشان ہی ہو. اصل کی جس سے قیمت زیادہ کاروباری خوب زیاد کی خزور بٹول عوام باندھے راضی کرنا جی سما یو کارخانہ دا مثال سے یہ شہ جوڑوں 10 روپے باندھے یو روپی فالتو ٹیکس ہو لگی اور سبب زما قیمت 11 روپے بشی.
حسنین خورشید احمد زیاتوی چې د حکومتي غیر یقینی مالی تګلارو لوجه ځنې سوداګرانو خپل کاروبارونه بهر هیوادونو ته منتقل کول شروع کړی دي. بلخوا د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادیات او استاد ډاکټر معراج الحق وای د آی ایم ایف په 15 کې 2 شرطونه یعنی د ګیس، بجلی او پټرولیم په نرخونو کې اضافه او د ځنو ټیکسونو بیرته لګول ولس نیخ په نیغ اغېزمنوي او پاتې 3 یې سمودا پاس په غیر مستقیم ډول متاثره کوي. نوموړي وویل
کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی کمی نہ راضی آگاہ کم زمین خسارا کی دن آگاہ ہم آگاہ شانتی دا کل کل سمیش تو کتاب کی پائے کی اضافہ موشی تو داغی سارا کی زمین کم فارن ایکسچینج ضرور پاگی باندھے دیر دیر پریشر دے حکومت دا مجبوری دا کہ فارن ایکسچینج ریزرو مینٹین کول پارا اور کم کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارا دا داغی دفتبل قبول و پارا دا حکومت یا دا امت نہ قرضہ چوتھی یا با دا ورلڈ بینک نہ یا دا شان دنوں ممکن
ڈاکٹر میراج الحق همدار ازویل حکومت ته پکار دا چې خپل لګښتونه او د درآمداتو په مقابله کې برآمدات کم کړي. خو د سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال شوکت ترین ویل چې حکومت په پرمختیایي کارونو هم خپل لګښت کم کړي او که د پخوانیو قرضونو د قسطونو ورکولو نه بغیر وکتل شي نو د حکومت په بجټ کې خساره نه راځي.
پدې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغی تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لسته کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اورېدل شي.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د میرامشاه د انجونو کالج پرنسپل او زدهکوونکي وایي د تګ راتګ او هاسټل نه لرلو له کبله په زده کړو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې د سهولتونو د نشتوالي له وجې په کالج کې د انجونو شمیر کم دی. د شمالي وزیرستان آبادی تر 1 میلیون زیاته ده چې پکې د جینکو لپاره هم دغه یوازینی کالج دی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د ټرانسپورټ سهولت ورته برابر کړي. نور تفصیل د عمر وزیر ناورو.
د یاد کالج پرنسپل ناهید خان مشال ریډیو ته وویل کالج د 2013 کال نه فعال دی خو حکومت کا کالج کې سہولتونه برابر کړي نو انجونه بس د کړه پر مخ بوزي.
سٹاف موجود دی، هر شی پراپر روټین سره فنکشنل دی او حکومت ته د میش اپیل کې چې کوم پایپ لاین پروجیکټس دی د زر نظر کمپلیټ شي ولې چې متاسټیټ سټوډنټ ان اوټ شي ډېر زیاته مسله دو میش بالکل پکېنټ شي بیا هغه ته فیمل ان اوټ پریکشن ار پرېش دی اکثر اس خبرې کې ریکشه شي چې کوم دی سټوډنټس ان اوټ کو بیا غا سکیورټی پرپز وی حکومت طرف نه کمیش ته بسینه ملاو شي خپل ترانسپورټ کی وی دی بیا میش ته ډېر اسن چې وی سټوډنټ او اسن کی وی چې کوم انرول سټوډنټ وی هغه اشورنس او شي سټوډنټ انرولمنت کمی دو او میش ته پیرا شي خو میش لکه خلط ریکوست کی چې خپل بچو ني انرول کې ستای
نو ما وړه وای چې د سہولتونو د نشوالي لوجه کالج کې د زکونکو شمیر کم دی ولس نه هم خواس کړي چې خپل وانجونو ته تعلیم ورکړي.
ایوی فیمل ایجوکیشن پی را خاندان ایجوکیٹ کول دی او دا واحد ادارہ دو پر نارتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ شی دی فیمل ہائر ایجوکیشن پچار دو چی مش دا سمرا سٹوڈنٹس میٹرک پاس آؤٹ کی جی دغه انرولمنٹ پچار دا چی دلا مش سرا وشی بلے چی فیمل تعلیم مش پا معاشر شی دی رزیو تا کمی دو ویل کوالیفائیڈ سٹاف موجود دائی بلڈنگ موجود دائی نو بغیر تعلیم نا مش یو سٹے پا مخشن شی غوست دائی بیا خاص کر دی فیمل ایجوکیشن ناولی چی نسلی نا خو فیمل جوڑوی پرورش یو ٹول دی فیمل سائیڈ بندی وی
دا یاد کالج دا کون کے سائما گلوائی چے کالج کے ہاسٹل جوڑ شی او دا بسونو انتظام وشی نوستون زبائے کمیشی.
زدی میرم شاہ کالج سٹوڈنٹ ہے دا میرم شاہ سے یو واحد کالج تا دے گلز تے پورا او دل تا خلی دا مسئلہ دو چے میشتا پا ارتلالے اور تلتر شدیرہ مسئلہ دو میشتا ٹرانسپورٹ پروائیڈ کئی دا دیرا مسئلہ دو او سٹوڈنٹ تا ان سائٹ کالج ہاسٹل یا ضرورات تا.
میرام شاہ گرلز ڈگری کالج 2013 کال کے پا متبادل ٹوچی پبلک ہائی اسکول ودانائی کے شروع شو چه اوس خپل لویا ودانی لاری. عمر وزیر مشال ریڈیو شمالی وزیرستان.
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.
اوریدونکو د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لن خبرونه له احمد الله ناور.
پاکستان کې د حکومت مخالف غوندونو د الکترونیکی ماشينانو للارې انتخابات کولو ترڅنګ له پارلمانه یو شمیر نور منزور شوی قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی دی. پرون د انتخاباتي اصلاحاتو قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رای ورکړل شوې. د قانون وړاندې کولو پر مهال حزب اختلاف له غونډې بایکاټ په کولو سره تور پورې کړ چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د الکترونیکی ماشينانو للارې په راتلونکو انتخاباتو کې داندلی کول غواړي. خو په جواب کې د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان غړي غونډې ته وویل چې له دې قانون سره به راتلونکو انتخابات نور هم شفاف شي. د قبایلی ضلعو د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټ فیډریشن ویلي چې حکومت یې سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو پر وخت کړې ژمنې پوره نه کړې نو احتجاج به پیل کړي. دا خبره د سازمان مشرانو پرون په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. حکومت د سازمان د دې سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. البته تېره اونۍ د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر کامران منګش د اسمبلۍ غونډې ته ویلي ول چې د پاکستان ټولې صوبې ذمہوار دي چې په قومي مالیاتي ایوارډ کې قبایلي سیمو ته 100 ارب روپۍ ورکړي. پختونخوا امن جرګې د ملکن ضلع پسخاکوټ کې د ټولنیز فعال او خبریال محمد زاده د وجنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. محمد زاده د نومبر پر 8 نیټه وسلوالو وجلې وو. د پختونخوا امن جرګې مشر سید کمال په پیښور پریس کلب کې خبری غونډې ته وویل که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د نومبر پر 28 نیټه به د خیبر پختونخوا اسمبلۍ مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره کوي. حکومت د پښتونخوا امن جرګې د غوښتنو په اړه لاڅنه دی ویلي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د پیښې نوټس اخیستی وو چې وروسته بیا لیوي ځواک په پیښه کې د تورنو دوو کسانو د نیولو دعوه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداری ورکړی دی. د بورا لائنز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نومبر پر 18 نیټه وویل چې د افغانستان له 38 میلیونه وګړو څخه 80% خلک د لوږې له بحران سره مخامخ دي او ښایي دا وضعیت په جمی کې نور هم بدتر شي. او ملګری ملتونه وایي د افغانستان د ناقانونه تریاکو تولید د تیر کار په پرتله سخت کال 8% زیات شوی دی.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو اونې زی خبرونه د مشال تر لاندې بحث دا پروګرام چرني تاسو په دویم ځای لاوري پکې د پاکستان د پارلمان د غړې غونډې په اړه بحث شوه دی. کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترانه لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ غړي غونډې ته د نومبر پر 18 نیټه یو شمیر قانوني مسودې د منځوري لپاره وړاندې شوې چې پکې په انتخاباتو کې د الکترونیکی ماشين د استعمال هغه هم شامل دی. په پارلماني چارو کې د وزیر اعظم سلاکار بابر روان د 2018 کال انتخاباتي قانون کې د ترمیم بل وړاندې کړ چې تر رایه چونه وروسته منظور شو. حزب اختلاف اعتراض کوي چې رایه چونه سم نه ده. دوی تور پورې کوي چې د عمران خان حکومت د دې قانون لالارې پر راتلونکو انتخاباتو کې داندلی کول غواړي. خو حکومت بیا وایي چې په هیواد کې د شفاف ټاکنو لپاره دا قانون منظوروي. د پارلمان دغه غونډې ته کارپوهان ډېر اهمیت ورکوي او وایي دا به شاید د هیواد پر راتلونکو سیاسي منظرنامه ژور اثر وکړي. د مشال ترانه لاندې بحث کې همدا څېړو چې آیا دا به پر راتلونکو سیاست اغیز وکړي او کنه. دا نورې پښتنې د پکې څېړو. میلمانو په اسلام آباد کې د قانون سازی او پارلماني چارو پو قریش خټک او په اسلام آباد کې د ډانس نیوز خبریال نوید صدیقی. نوید صدیقی له ډېرې مودې راځي پارلماني چارو په اړه رپورټینګ کوي او دغه د پارلمان مشترکه غونډه هم دای په دې اړه رپورټینګ کوي. قریش خټک سب تاسو او نوید صدیقی سب تاسو دواړو ته هرکلی کوم. نوید صدیقی صاحب دا چې نن کوم مشترکه اجلاس دی د سینټ او د قومي اسمبلی ستاسو په چې کوم تاسو چونکې دا ډېر رپورټینګ کوي د دې به د پاکستان پر راتلونکي سیاسي منظرنامه باندې څه اثر وي؟
جی حضرات خدا دې چې ډېر حالات دل سب پاکستانی کم سیاست چې په دې باندې حالات ریننګ کار واسه ټیک ندی او راتون کې وخت کې مخان پورو چې پدې باندې به حالات کې څنګه چې اپوزیشن دا وي چې موږ په دا کم الکترونیک ووټنګ مشين بیل چې پاشه و دے او دا تا موږ په عدالت کې چیلنج کوو. مخکې په اسلام آباد های کورټ کې او هغه نه پس په دای سپریم کورټ کې به دا شي چیلنج کوي او صورتحال دا چې اپوزیشن کم دې پاکستان کے بدنی زیادہ شہر نور حالات بے روزگاری زیادہ دن پس ام دا کم چنن ای وی ایم قانون چی پاس شو الیکٹرانک ووٹنگ مشین چی کم بل پاس شوے دے دن پس حالات بڑے زیادہ خرابی کی اور ادھن کی وقت کے با حکومت او اپوزیشن کے حالات بنو خرابی کی اور دے جگڑے پہنچا دوڑ پر میں کم جگڑے جڑا دے پہنچا ملکی حالات ہم خراب ہے تو ویلی شو چھے دغشت ہے اور حکومت دا اپوزیشن دا اعلان کرے چھے مونگ بنور حکومت خلاف تحریک چھے دیتا با مونگ دیر زیاد دیکھتاو اور دا با عدالتوں تا بمزو مونگ سرکون تا بمرازو پارلیمنٹ کی تن مونگ حکومت خلاف احتجاج کرو
مانن صدیقی سیب زتا اس ترازم اور قریش خٹک سیب تاصول دی پا دی قانونو نچے اوشت قانون با مشترکہ اجلاس کی منظوری پدی کی اہم سیدے آغا دا دے چی پا انتخابات کی راتلون کی انتخابات تی دا مشین للاری وٹونا واچول سی حزب اختلاف وائچ پدی کی بدان لیو سی حکومت وائچ نا دا چکمی دا دالنے الزامو لگی جی دا دے دا شفافیت دا پار شفاف انتخابات ہو چی ستاسو پا خیال باندی دا غبیل چی اس منظور سو دا خبارال عدالت تا بجی او عدالت پدی چا فیصلہ کی دا بروس تا خبروی خو اسی قدم پا دیزه پات ستاسو دا پاکستان پر مستقبل سیاسی یا راتون کو انتخابات یا پر دیباندی چا اثر شکاری چی دا با جوار اثر ولری؟
زدا چې فکر کوم زکل سے چې دا بل چیرے کم دوی چی پاس کو دا ای وی ایم دا استعمال دا نامکمل دی ځکه چې دا په الیکشن ایکٹ 2011 کې چې ووټنګ پروسیجر چې دا ټول بلټ پیپر بسنګ اور کئی بلٹ پیپر بچی دی سنگ رکی گی رہے ہو پورا دا ووٹ چولے ہو طریقہ کار دی بیا پولنگ سٹیشن کے بسنگ کار کی گی پولنگ بسنگ کلوز کی گی نو جدا گنم دا نامکمل دی او یوش میر دا دی کم قانون چیرے دی شکون چیرے آگے کے بنورم ترامیم کدا ای وی ایم جوڑی نو دی کے بز ترامیم ضروری کم چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې وخت باندې نه دی کړی صرف دا یو لفظي چې کم بل پاس کړو هغه صرف دا و چې ای وی ایم دې استعمال کړی شي په الیکشن کې ای وی ایم استعمال خو ټیک تا او قانون کې راغو خو راغې شاته چې دې پورا طریقه کار دی دا پورا د ووټنګ طریقه کار بدلی نو هغه ټول ترامیم چې دی هغه راوستل غواړي
دې کې به اوریدونکو ته صرف دا وایم ای وی ایم زادل ته مراد دی چې الکترونیک مشین ځخه مراد دی چې څنګه د مشین لارې ځخه ووټونه واچول سي خو دې کې کورې شټک سي تاسو ته خیر کپ دی کې بیا نور ترمیم کېږي یا نوري کیسه راځي خو اسی په ظاهر چې اوس ورته ګورو د دې د پاکستان په راتلونکي سیاست باندې تاسو اثر ویني
زه خدا غنم چې دا د په کوم طریقې سره چې دا انتخاباتو د قانون چې په دې کې ترامیم وشو د دې نه خدا لګي چې د پاکستان ریاست او د پاکستان حکومت د پاکستان سیاسي پارټیانو د ټول انتشار ښکار دي او پر راتلونکي ورځو کې به دا وګوري چې دې سره به اړې غړې او سیاسي اختلافات چې دا به نورم زیاتیږي او دا حکومت جوڑے دے چی دی او انتخابات تا اس نا لاغے طریقے کار چی دی دا دا اس نا متنازع شو نراتیون کے انتخابات چی دی نا کچا مگتن لے او پا ای وی ایم بانے اوشو او پا ای وی ایم دا استعمال اونشو نو دا انتخابات نتیجے چی دی کدا مشین استعمال اوشو نو موجودہ پوزیشن بین منی او کدا مشین استعمال اونشو نو پاکستان تحریک انصاف بین منی دا اوس نا چی دی راتلون کے انتخابات چی دی دا متنازع شو او د دې سره د پاکستان کم حکومتي او ریاستي کم استحکام چې دی هغه ته زګنم چې دا یو خطر ده او په کار باندې چې ټول سیاسي پارټیانې سیاسي ګوندونه حکومت او اپوزیشن چې دی په دې قانون باندې یو وسی چې دی اتفاق رائے د پاره چې دی لپاره غور وکړي او یو متفق قانون چې دی هغه د راوړې او پاس کې ځکه چې د عین نه بعد انتخابات قانون چې دی دا انتهایی د اهمیت حامل قانون دی چې کوم د ملک د اقتدار چې دی واګې د یو ناخلي او بل ته سپاري او که دا ونشي نو دا پرامن اقتدار چې دی دا به منتقلي به په خطره کې پرېږدي
ډېره مننه قریش خټک صاحب دلته تاسو دا خبره وکړه او بلاول بټو زرداری چې دی مشترکه غونډې ته وینا کوله نو په هغه کې دا خبره وکړه چې چرته دغه د مشین والا قانون حکومت پاس کړي نو زه له اوس څخه دا اعلان کوم چې راتلونکي انتخابات چې دی دا موږ نه منو یعنی دا به د دانلی والا انتخابات وي لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ خو دې کې نوید صدیقي صاحب سوال دا دی چې دغه مشترکه غونډه چې را بلل کېدله نو تریک انصاف د اتحادیانو لخوا ځخه یا چې کم تعداد پوره کولو د ووټ په حواله باندې له ډېر مشکل سره مخامخ وو. ستاسو په خیال باندې خپل حکمران اتحاد چې کم دی واکمن اتحاد چې دی دا په دې اجلاس کې یا د دوی راتلونکي تاسو څنګه وینئ چې دا څومره مشکله مرحله وه چې اپوزیشن یا بیا حکومت تر دې تیر شو؟
جی دن دے ہونڈے نتا سو اندازہ کول شی جن دا کما ہونڈے چو شدا پارلیمنٹ اجلاس چے را اوسر شے دے نو دن نتا سو اندازہ کول شی چی حکومت سونو پا مشکل ہے کہ دے جی سرا پا کام اسمبلی کے او پا سینٹ کے اکثریت نشتے دے دا پارا دا ہونڈا را اوسر شے تو او نن ہوم پیر لگ کسان سره لگ ډیر لگ اکثریت سره د ای وی ایم پا شوی دی او تقریباً پنځه شپږ میاشتو پس به دې حکومت ته پی ٹی آئی حکومت ته سلور کاله پوره شي هغه نفس دا الیکشن کوم انتخابات او تحریک به شروع شي کیمپین به شروع شي ټول مهم به شروع کوي او دې غونډې نه مخکې یو غونډه مخکې مو راغوښتل شوې وه خو هغه بیا منسوخ شو ځکه حکومت سره اکثریت نو بیا دې پی ٹی آئی دغه چې دي نو کاف لیک سره سرا بی این پی سرا او نور خلکو سرا لیدل کتل وکړل ای سره مذاکرات وکړل ای باندې جرګې وکړې نو غره پس دی بیا پرون پدېشی باندې رضا شو چې موږ حکومت ته بسوي پدې ای بی ایم باندې او په کلبوشن باندې به موږ وکړو کنه تینا وخت بالکل دا بالکل امکان نو چې حکومت دا کسان څخه کافلی کوم او نور خلکو مو خود دې څه مطالبات او دې څه فندونو مطالبات او نور څه مطالبات او حکومت تسلیم کړی دي خو دې غونډه کې ای وی ایم بل او کلبوشن بل او دې سره یو کم دیر داسې بلونه دي چې په هغه باندې ډېر وخت د کشن د پراتو ځکه حکومت سره اکثریت بالکل نو مجارټي نه وه نو هغه نن پاس حکومت په بالکل غلط خیمې کې بالکل نه دي راتل په کار ځکه ای سره اکثریت نشته دی بالکل سمپل مجارټي د ساده اکثریت دی او دې پوځ حکومت پر راتلونکي روزو کې بډېر په مشکلاتو کې به راځي او همدقه کافی چې دی ته بستر کې خی او دې به تشاته کیږي ځکه حکومت سره بالکل هو اته یا لف ووټونه دي په کمی اسمبلی کې او سینٹ کے ہو بالکل ایپ اپوزیشن کی بھی راتم کے وقت کے بعد حکومت سلو پنجوں میں پی ٹی آئی حکومت بٹیر مشکلات اور وقت کے بلونا ہم نشے پاس کا ولے اور نور مسلوں ڈیر خلق جا سے سیاسی تجزیہ کار دا ہم وئی چی راتون کی وقت کی دے شی ارلی الیکشن یعنی زر کم انتخابات چی دی اقل وقت رمخ کی ہم کی دے شی وزیراعظم اعلانو کی خدا دے چی حکومت کی دے پی ٹی آئی حکومت نہ الیکشن کمیشن سر کی گی نہ پتاغہ بادے جوڑی کی ذکر ڈی جی آئی سائی پا وقت کم چلاغو آگا ٹائی کو حکومت اسٹیبلشمنٹ سر آرمی سر حالات اتنو بیا الیکشن کمیشن خلاف پدی ای وی ایم باندې ډېر اختلافات پیدا شو او نور هم د سیاسي جماعتونو سره هم د کوم چې جوړ نه کیږي خو راتلونکي وخت کې به د حکومت لپاره به مشکلات کیږي ځکه چې پوزیشن هم مضبوطی کې دست ورزا او عدالتونو سره به اپوزیشن دي سړکونو باندې هم راځي نو حالات به راتلونکي وخت کې به نور خرابي کې حکومت لپاره او مرګ لپاره.
صدیقي صاحب ډېره مننه. بیا هم تاسو ته راځم قریش خټک صاحب. سوال دا دی لکه نن په دې یوازې و دې مشترکه غونډې ته په دې نظر هم نه کتل کېدل چې په دې کې به دغه د انتخاباتو چې کوم اصلاحاتي بل دی دا به پاس شي یا به منظور شي یا بیا دا نور بلونه چې دي خو په دې کې دې ته هم کتل کېدل چې دا فکر کېدی چې عمران خان شاته چې کوم اسټبلشمنټ دی چې دا الزام لګي او هغه دا وایي چې مونږ نه یو شاته هغه بم دا ښکاري چې د احتیاطیان د ملګرتیا کوي او کنه نو له دې سر به ښکاره سي د عمران خان او د فوج ترمنځ تعلقات څنګه دي ځکه چې د ډی جی آی ایس آی پر دغه باندې د فوج د مشر باجوا صاحب او د عمران خان ترمنځ اختلافات خو بیا وروسته هغه حل سو نو په هغه حساب څخه تاسو له دې تناظر ورته وګورئ نو له دې ځخه دا ښکاري چې احتیاطیان له عمران خان سره درېدلې دي نو دې معنا دا ده چې د دوی ترمنځ کومې فاصله خبره کېده د فوج او د عمران خان ترمنځ هغه اوس نشته.
زه دا ګڼم چې هغه اختلافات په خپل ځای موجود دی او که تاسو فکر وکړئ نو د کوم د دواړو د سینټ او د
قومی اسمبلی کې دی برغ اجلاس شنن شوی دی دا ولې شوی دی دا ځکه شوی دی چې د حکومت چې دی دا نه اهل دی دا په صحیح طریقہ باندې چې اور پر قومی اسمبلی کې قانون پاس کی بیا په سینټ کې قانون پاس کی او صدر سے دستخطو کی هغه طریقې کار باندې قانون سازی نه شکولې دی د صدر نه ډایرکټ ارډیننس راوړي په هغه کې مشاورت نه هغه د قانون او د آئین اکثر چې دی تقاضی نه پوره کوي او چې هغه قانون بیا د دوی د نیشنل اسمبلی نه په یو دوه حکومو باندې پاس کړي په سینټ کې لاړ شي د سینټ کې هغه قانون اون غلي وو د اسټبلشمنټ لپاره هم دا یو ډیر مخطور خبره ده چې هغوی یو داسې حکومت چې دی هغه سپورټ کوي چې هغه د حکومت چې دی روزانه والا کوم د روټین کارونه دی هغه هم نشي کولی نو زه دا ګڼم دا وقتی طور چې دی دغه دی دا معامله ده چې وقتی طور د اتحادیانو سره راغونډ شوي دي اختلافات په ځای باندې موجود دي او لګیا دي د اپوزیشن سره دا پوره معاملې چې دی دا به سیټ کیږي چې د عمران خان چې کله د عدم اعتماد په زیر لر کړی شي نو بیا به څوک وزیر اعظم جوړیږي او د حکومت بدلول چې دي په دې کې ډېر اوږد پروسس دی ډېر خلک به پکې زیر راځي آیا اپوزیشن نه چې دی وزیر اعظم راځي آیا چې دی د پاکستان تحریک انصاف کې چې دی فارورډ بلاک جوړیږي هغې نه وزیر اعظم راځي بیا د هغې وروسته چې دی به سیک دا مات کیږي دوی به چې دی دا دونه پارټیانې چې دی په اپوزیشن کې دي د دوی اتحاد به څنګه جوړیږي کوالیشن ګورمنټ به څنګه جوړیږي څوک به څه اخلي نو هغه نقشه لا جوړه نه ده هغه کله جوړیږي او څنګه جوړیږي هغه بیا وروسته خبرې دي خو د عمران خان حکومت چې دی دا د چلېدو نه دی دا نن دی سبا دی خو دا به چې دی غورځي
مننه ډېره قریش خټک صاحب خو بهرحال د عمران خان خپل او د حکومت دا وایي چې دوی خپل وخت پوره کوي او دوی سره ټول اکثریت دی او دوی دا وایي چې ولس پر دوی باندې اعتبار دی خو نوید صدیقی صاحب سوال دا دی لکه کم سوال چې مال قریش خټک صاحب وکړي دا مشترکه اجلاس کې د اتحادیانو یعنی مسلم لیگ قائد اعظم او بیا ایم کیو ایم له عمران خان سره ملګرتیا تا دې ته په کتو سره ستاسو په خیال باندې په دې کې د اسټابلیشمنت یو رول پاتې شوی دی په دې قانون سازی کې له عمران خان سره په ملګرتیا کې کنه داغه بالکل له دې ځخه خزان یو طرف ته کړی وو
پدې د سټاف په دې سوال باندې وزل شانته او خاندا ما زموږ د خاندا کې هر څه جواب دي تاسو د کافلی او ام پی ام لیک دغه کې تدیو کې پیرو شلو کال راځي چې د دې کم کردار چې پاتې شوی دی پرویز مشرف په دور کې بیا پیپلز پارټي په دور کې بیا نون لیگ په دور کې او بیا اوس دې دور کې نو تاسو اندازه کولی شئ چې دا دوه پارټیانې همیشه په حکومت کې پاتې شوې دي که نون لیگ دور وي او که پیپلز پارټي حکومت وي او پی ٹی آئی حکومت وي یو بل خلاف دی بد ردم وي او بیا هر حکومت کې دی یو ځای کېږي مخکې دی وو چې موږ ای وی ایم باندې به ووټ نه ورکوو بیا وایو چې موږ په دې مشاورت کوو او غیر پس دی ووټ ورکوو او ټول ته پته ده زما خو د دې باره کې زه نشم ویلی خو همیشه دا یو الزام پاتې شوی دی او په دې باندې تنقید کېږي چې همیشه دی د اسټابلیشمنت په وینا باندې حکومتونو کې شمولیت کوي او بیا د اسټابلیشمنت په وینا به شاته کیږي خو اوس ګورو چې دوی څه مطالبات وو هغه حکومت منلی دي اوس دا پته نه شي مطالبات وو خو زیات تر مطالبات ډیمانډ دا وو د کافلی او د ایم کیو ایم چې د دې څه فندمنټل دربونو روپو هغه ته جاری کړی شي او دین علاوه د ایم کیو ایم کم دفترونه دي په کراچۍ کې حکومت کې لیکلو هغه کولاو کړی شي او دین علاوه دې ته نور څه حصہ هم ورک شي په حکومت کې او دې کې بالکل شک نشته چې راتلونکي میاشتو کې راتلونکي یو بل یو بحران شروع کیږي همدکا ایم پی ایم همدکا کافلی چې به وي دی د چاپ وینا بیا شاته کیږي او حکومت په خپلو مشکلاتو کې راځي یو په دې کې د حکومت په مضبوطیا کې یو کردار د اپوزیشن سره نا اهله حکومت خو دی بالکل دې کې شک شته خو نا اهله اپوزیشن هم دی چې پورا اپوزیشن چې دی اوس پورې نشو
اپوزیشن پاکستان جمہوری اتحاد کی پیپلز پارٹی یا عوامی نیشنل پارٹی میں شامل ہوا وہ پیپلز پارٹی پہ سینٹ اور پدغی کی پہ قومی اسمبلی کے شزورور قوت تھی پسند کیا حکومت لے رہی ل پی ڈی ایم آئی یا دی اپوزیشن اتحاد زخو ہوا تھا خو اس کتا سوی نہیں دی تیرو چور وزو کی بیا اور ترا جخت سوی دا دیو بل سر رابطی بحالی سوی دی ستاسو پہ خیال باندی دغا دا دوی یو بل تا جخت دل دا عارضی دی دا ضرورت مطابق دی کنا دا بدوی بیا سر بیل سی یا دوی بنور ڈیر آنیز دیشی
پی ڈی ایم نہ چوکاٹ نہ بار دے قتل پکا دی اور پارلیمنٹ پہ چوکاٹ کی دن نہ دے اتحاد تک قتل پکا دی پی ڈی ایم چی رقم طریقے سے حکومت غرزول وقت لگا وہ ہمیں احتجاج عوام پہ زور باندھے حکومت غرضی دلو نو پاکستان کے ہو حکومت نے ڈیر خلق خل کو راضی ہونے خل کو پہ احتجاجی نو باندھی دی نو دا کم اوس چې وی په پارلیمان کې دن نه دی او بل سره لاس ملاو کړی دی زدا غنم چې دا ډیر اهمیت لري چې پارلیمان کې دن نه دا ټول اپوزیشن پارټیان شي دي په شمول پی ڈی ایم چې کوم پارټیان دي هغه پیپلز پارټي او عوامی نیشنل پارټي چې او بل سره کم اتفاق او اتحاد کی په مختلف مسلو باندې کدا دوی دغه شان ته جاری او ساتونو حکومت چې دا بڑے روز پاتې نشي او تاسو کتل شي او عام قانون پاس کول د لپاره چې د مشترکه اجلاس ته پارلیمنت راغوښتي کی د الیکشن کمیشن چې دو ممبران چې دی لري تکرر چې دی هغه التواء کار دی د غشن د کی د نورو یو شمیر چې دی ادارو چې دی د پارلیمنت نه منځوره لپاره کار دی هغه نه شي نو دا دومره ډېرې مسلې دي کله اپوزیشن یو ځای شو نو حکومت چې دا چلی دل به ګران شي د پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ لپاره او ورځ په ورځ چې دی خلکو تم به احساس کیږي چې د خلکو په ژوند کې د غری تنګی ده ګرانی ده او کم خلک چې د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ باندې په تېر الیکشن کې چې دی منتخب شوي پاره کې ډېر خلک اوس دا سوچ کوي چې د دې حکومت چې دا بدنام شو او خلک اوس نور همدردیانې نه لري نو چې څونه پورې انتخابات را نږدې کېږي د دې پاکستان تحریک انصاف چې دی د دې نه به خلک چې دی نورو پارټیانو ته ځي او دا به نور هم کمزوري کېږي په راتلونکو ورځو کې زه دا ګڼم اپوزیشن به نور زور نیسي په پارلیمان کې بند نه مو د پارلیمان نه بهر مو د حکومت چې څنګه لري چې د کیسې
مننه ډېره قریش خټک صاحب زه بیا هم براعظم تاسو ته نوید صدیقی صاحب تاسو ته راځم یو اعلان به واورو بیا به نوید صدیقی صاحب تاسو نه سوال وکم
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دا شبیردی مکمل ختم
افغانان سوالی بے شک چکا
دیر سخت روانی تیرا یا ہر چکنی
سلطان مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه د زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ تاسو د مشال ترانا لاندې اوري ز عبدالحی کاکړم موجوده د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ کډي غونډې ته د نومبر په 12 نیټه یو شمیر قانوني مسودې د منځوري لپاره وړاندې سویچ پکې په انتخاباتو کې د الکترونیکی ماشين د استعمال هغه هم و او هغه منزور سو اپوزیشن د دې سخت اختلاف وکي او د مشترکا غونډه د کارپوهن په نظر کې ډیر زیات اهمیت لري هغه د چې د دې په راتلونکي سیاسي منځوار نامه باندې اثر وي او دا به څنګه اثر وي هم د غچېړو میلمانو په اسلام آباد کې د قانون سازي او پارلماني چارو په قریش خټک او په اسلام آباد کې د ډان نیوز خبريال نوید صدیقی دی چې لډیر مدیر سي د پارلماني چارو په اړه ریپورتینګ کوي نوید صدیقی سوال دا دی چې تاسو ته خپل تاسو په دیاړه باندې رپورټینګ کوي او تاسو له نږدې ویني اپوزیشن چې دی هغه تاسو په خیال باندې ورو ورو یو ځای ته ځان را غونډي او مضبوطیږي او کنه تاسو ته ښکاري چې دغه وقتی تور دی ارزي تور دی؟
افسوس خبر دا دا تاسو کا یادی په مشرف پر مشرف په دور کې ایم ایم اے او هغه ټیم کې دا ایم ایم اے حکومت او خو د جی وای اف حکومت خو ایم ایم اے وو ته وایي چې دا جی ای ایم چې د ماته ثاني په کې وا هغه ټیم دغه په صوبایي حکومت او خبر پښتونخوا کې هغه نه پاس دی په وفاق کې په اپوزیشن کې نو عمده صورت حال دې ټیم پیپلس پارټي سره دې پیپلس پارټي حکومت ته پسند کې او دلته ای په اپوزیشن کې دي او صورت حال دا دې پیپلس پارټي او د ان پی په وجه کم جمهوری اتحاد چې دې خطر کمزور شي وي دې کدا اپوزیشن رایزه شي وي راغون شي وي نو اوس په حالات
نه اوس دې
اعتماد مراغه
نه اوس دې رایزه شي وي بلاول بوټو او اپوزیشن یعنی شاباز شریف هم ټلیفون باندې خبرې کړې دي او تقریبا موقف یې او د تاسو ښکاری چې دوی یو ځل بیا را نږدې کیږي کنه
وګورئ چې اصل کې مسله دا و چې په دې د قومي سیاست اډو کړه نه ده دې په خپل ذاتی خپل خاندان باره کې سیاست کړې ده چې په دې باندې به مشکلات راتلل نو دې به حکومت خلاف په دې دغه شروع کړل اوس که صورت حال دا وګورئ اوس وخت داسې کړه دا اپوزیشن دا غوښته چې ټول جماعتونه چې په دې غټ غټ جماعتونه پی ان پی پیپلز پارټي نون لیگ او نور کوم جماعتونه چې دي ابو کوم پښتنو دي جماعتونه دي سندیانو جماعتونه دي بلوچستان جماعتونه دي کومپرس جماعتونه ټول راغون شي دي او حقیقت معنی حقيقي معنی کې درا راغون شي نو حالات مختلف دي دي شي کټاو سیاتي لګروز مخ کې دي راغون شي دي او کټ ټایم کوم یوسف رضا جیلانی پټ پټا هوپ په سنټ کې اپوزیشن لیډر جوړ شو او حکومت په تعاون سره د حکومت مرسته سره اپوزیشن لیډر جوړ شو چې په وجه پیپلز پارټي نه پی ڈی ایم خپوا او پی ڈی ایم میں پی ڈی ایم جمہوری اتحاد چې دی ای پیپلز پارټي او ان پی ایسته نوټس ورکو شو کار او ای بیت دا نه اوخ کو او تین اندازه تاسو کول شي چې حکومت د اپوزیشن چې دی په خپل کې راغونډي دي د خپل مقصد خپل مطلب ته په جګړه کوي خپل مقصد او مطلب ته پر راغون شي اوس دای پنن کوم د غونډه نه پز دی بیا راځي شي ویډیو راځي ویډي او کورو چې پر اتون کې وخت به هم د کشن په دا غونډه دی متحد دی نو بیا خو حکومت په یو سو رغو د راکټي په حکومت کې دوی په پز دی فارغه به شي خو حکومت دی راغور شي اپوزیشن اپوزیشن د کمزورتیا په وجه نه اهله په وجه حکومت نه اهله حکومت چې دې ټیم په حکومت کې دی کته راغون شي ونه اوس حکومت کې ملګری چې دومره ټو کالم دې پوره کړې خو لکه چې څلور کال لکه چې حکومت پوره کیږي او ګورو چې زکه حکومت او څو ټیم اپوزیشن هم نه غواړي چې ای په حکومت کې راشي زکه ای هم د حکومت ته وخت ورکړې دي چې د حکومت زیات نه زیات نه اهلی ثابت شي عوام
په کې
چې راتون کې لسین کې دې هو پی ټی کوم په مخ کې په پاکستاني کوم په مخ کې مختارونه وي او دې وایي چې خپل حکومت کوشش پوره کړو خو نه نه حکومت موږ ولا وخت ورکړي چې دا نه اهلی ثابت شي چې راتون کې کوم الیکشن چې دی هغه اپوزیشن جماعتونه وګټي.
ډیر ډیر مننه نوید صدیقی صاحب او قریش خټک صاحب زګړی ته ګورم وخت هم دومره د بحث او ډیر ډیر مننه تاسو د دواړو سپدی بحث کې برخه را سره واسته تاسو ته شرواز غواړم ریشا ټیکس مننه او نوید صدیقی صاحب مننه شرواز خدای پامان. اوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې اوري او د پاکستان قومي اسمبلی او سېنات کې ګډه غونډه ته د نومبر په 18 نیټه یو شمېر قانوني مسودې وړاندې سویچ پکې د انتخاباتو د الکترونیکی ماشين استعمال والا هم چې هغه منزور سو اپوزیشن وای چې د قانون لاله حکومت غواړي پر راتلونکو انتخاباتو کې داندلی وکړي خو حکومت به وایي چې هم د دې لپاره کې چې انتخابات شفاف شي او د دې پارلمان د مشترکه غونډې ارزښت کارپون په نظر کې دا چې د پر راتلونکو سیاسي منځنامه ډیر غټ اثر وکړي. آیا څنګه به وکړي د مو له میلمنو سره چړل میلمانو مو په اسلام آباد کې د قانون سازی او پارلماني چارو په قریش خټک په اسلام آباد کې د ډان نیوز خبريال نوید صدیقی باس پای ته رسیدي. عبدالحی کاکړ دوته خدای پامانی وای.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار
ولی جرم وګرځېد، سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو.
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال رډیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یولس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.